ډډه کوي. له دې امله په دې اونۍ کې د یوې بشکې خامو تیلو نرخ $15 ته لوړ سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپین ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې دغه پخوانی پوځي له هغه وروسته ونیول سو چې چارواکو ویلي چې دفاع وزارت ته یې دوه داسې خطونه ورستولي چې مشکوک مواد پکې اچول سوي وو. په دې اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو نور تفصیل زموږ پر وبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام دا و مهم خبرونه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې بحث کې لظریف نظر سره ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي په صفو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان او افغانستان بهر د اسلامي ديني عالمانو پر هڅو شخي شو چې د سولې او ثبات لپاره یې کوي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله نن په انډونیزیا کې د دغه هیواد له ديني عالمانو سره ګوري. د انډونیزیا ديني عالمانو تیر کال د افغانستان او پاکستان ديني عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې علما او په افغانستان کې روانه جګړه حرام او بلله. تیر اونۍ د افغانستان د ديني عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني ديني علماو سره یې وکتل. دا غونډه د پاکستان د علماو په بلنه وشوه. د افغانستان د پلاوی مشر مولوي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریکو او امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو. اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د افغانستان د عالمانو هلې ځلې وروسته تر دې په سیمه ییزه کچه پراخې شوې چې د روژې په میاشت کې په کابل کې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او روانه جګړه یې ناروا وبلله. تر هغه وروسته په سعودي عربستان کې هم غونډې وشوې او په کابل کې د جمعې په ورځ هم د منبرونو د توحید په نوم غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو برخه واخیسته او دوی د روانو جګړو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د سرطان په میاشت کې د 43 اسلامي هیوادونو شاوخوا 113 دیني عالمانو په جدي او مکه مکرمه کې غونډه وکړه او د افغانستان جګړه ناروا وبلله. د مکه مکرمه امام، د مدینه منوره امام، د اسری شریف امام د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. خدا جګړه لا هم روانه ده. د دې معنا دا ده چې د اسلامي هیوادو د علماو پریکړه ګټه نه کوي که یې کوي څنګه په دې خبرونه کې سیړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه اشتراک دارن، محترم آقای اسد وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیو ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب بهردین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان با ما هستند در قسمت اول و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم تماس برقرار شود.
بله میلمنو تازه هم شرغلاست وایم. لمره با ورش نظر صاحب فروتن صاحب ده. فروتن صاحب محترم، د دې دینی علما و پریکړه چې تر اوسه پورې شوې دي او د افغانستان جګړه ناروا بللې ده، حتی داسې مهمې مراجع لکه د اسری شریف، لکه د مکې مکرمې امام، لکه د مدینې منورې امام، دا ولې ګټه نه کوي؟ ولې په افغانستان کې لا هم جګړه دوام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترم و میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
تشکر.
پس له سلامه زما عرض داده چې د دې جګړې ریښې ډېری تاریخي دي او د همغو تاریخي ریښو په ارتباط باید دغه مسله په نظر کې ونیوی شي او د ځکه شاید ګټه ونه کی په هر حال ضعیفه وي چې دغه مسله د حل لپاره اساسا یو بنیادی نظر نه دی موجود. دا ځکه نه دی موجود چې هر کله چې مسئله مطرح کیږي، د سولې مسئله مطرح کیږي، فقط د دین په وسیله باندې توجیه کیږي او وایي چې مونږ تاسو مخالفین یاسته او باید مون سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کله هم صلح چیرته په بازار کې نه اخیستی کیږي او په بازار کې نه پیدا کیږي، بلکې د جګړې په عواملو باندې باید بحث وشي او د هغې دپاره باید تلاشونه وشي. بله
مننه فروتن صاحب.
بله خب استاد وحیدی، شما چه قسم در این مورد نظر دارین به سوال آقای شیبر؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې را سره درنو ملمنو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. که د افغانستان د جګړې په دینی اړخ باس کوو، له دوه زاویو ورته کتل کیږي. لومړی باس یا اساسي باس ده چې دلته مذهب د جګړې لپاره، د جګړې د توجیه لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي. دویم باس د دین یا مذهب د جګړې لپاره د انګیزې په توګه کارول کیږي، چې دواړه اړخونه د افغانستان په جګړه کې شته. زه غواړم د دواړه لږ توضیح کړم چې څه معنا لري. دین د وسیلې په توګه په ځانګړي ډول د پاکستان پاوز استخبارات په افغانستان کې یا د افغانستان د جګړې لپاره دین، ملا، محراب، مقدسات، قرآن کریم آیتونه، حدیث څه ډول چې دوی غواړي هغه سي تفسیروي، او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره له دغو نصوصو منابعو څخه استفاده کوي. د ډېر کار دی، پخوا هم وو، اوس هم شته، او منابع هم معلوم دي، مراکز هم معلوم دي، او دا یو پټه باس نه دی. دویم باس دین د جګړې لپاره د انګیزې پایس، چې څنګه جنگیالیو ته دین انګیزه ورکوي. ځینې باسونه شته چې که موږ علمي یا اکاډمیک باس کوو یا په اساسي مسایلو باس کوو، له دې تیریدلی نه شو. په افغانستان کې دلته موجوده حکومت، د حکومت څرنګوالی، د نظام څرنګوالی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، د نورو بهرنیو ځواکونو حضور، د خلکو سره د حکومت چلند، د بهرنیو ځواکونو چلند، د دې ترڅنګ دلته حاکم قوانین، برخورد په واکې څوک دي څوک نه دي، له دینی منابعو یا مراکزو سره څه ډول چلند کیږي، د هغوی خبر څومره اوریدل کیږي، غږ یې څومره اوریدل کیږي. دا بیا هغه مسایل دي چې د مسلې دویم اړخ ته ورګرځي، چې موږ د جګړې د انګیزې په توګه پرې بحث کولی شو. اوس دا دواړه مسایل دوه متفاوتې حل لارې لري. یعنی لومړی له دین نه د وسیلې په توګه استفاده کیږي، چې مراکز او منابع معلوم دي، لاغو سره مطلق سیاسي او مطلق واضح او روښانه چلند پکار دی. مګر دویم اړخ چې دی، چې د انګیزې باسي، دا پوښتنې دي، اندېښنې دي، شکونه دي، چې هغه ځواب نشي یوازې په یو طرفه فتوا او په دغه بیا د ستونزه حل نشي. نو دغه دواړه اړخونه پکار دی چې ډیر دقیق وڅېړل شي. له دقیقې څېړنې وروسته موږ کولی شو دغه دواړو برخو ته حل لار.
مننه وحیدی صاحب. د شورای مصلحت اسلامي افغانستان رئیس مولوي صاحب بحر الدین جوزجانی هم د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره ملګری دی. مولوي صاحب محترم، خبرونه ته شرف دی. بحث دا دی چې د دینی عالمانو هلې ځلې، که په مکه مکرمه کې شوی دی، که په افغانستان کې شوی دی، او حتی که په انډونیزیا کې شوی دی او لا هم روان دی، ولې نتیجه نه ورکوي چې د افغانستان جګړه توقف وکړي؟ مولوی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب، تاسو ته ټول راغلي میهمانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
علیکم.
تلفون نشان قطع شد، فکر میکنم
دا دوی تلفون قطع شد.
مولوی صاحب تلفون نشان قطع شد. به هر حال به استودیو مراجعت میکنیم. خب فروتن صاحب، امروز سر از این مسئله صلح امکانات و صلح و در کدام یک مرحله قرار داریم، سرازی زیادتر اگر صحبت شود، برازی که عوامل جنگ و کل ما میفهمیم، مشکلات هم میفهمیم، اما با می وسایل که در دست داشته خود چطور میتونیم به پروسه صلح یک کمک سرعت بخشیم؟ فروتنسی.
بله بسیار خوب، سوال بسیار خوب مطرح کردین. ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم، ما از یک مؤلفه صحبت میکنیم که او مؤلفه اعتماد هست. متاسفانه این اعتماد، جمع مشروعیت در جامعه ما بسیار ضعیف شده. و نمیشه که صلح را از بازار خریده. به این دلیل ما باید تمام کمربندهای خود را ببندیم، قوی بسازیم خود را. اگر صلح میخواهیم یا جنگ میکنیم و همه چیزها را باید با قدرت عملی بسازیم. متاسفانه که این قدرت، تعدد مراکز قدرت در جامعه، جمع دیگه مسائل اساسی که وجود داره، این سبب شده که ما نمیتونیم در جامعه به صلح برسیم. و این همین دلیل است که ما متاسفانه هر روزی که تیر میشه ما بس با دروغ متوسل به مطلب به نام صلح میشیم که این هرگز ممکن نیست. و ما باید صداقت صلح را داشته باشیم. صلح یک مسئله بسیار مهمی است در جامعه که از مثل که عرض کردم از جوهر اعتماد هست. متاسفانه اعتماد در جامعه بین حکومت و بین مردم از بین رفته. بله
بله فروتن صاحب، تاسو دا ویل چه اعتماد لمنځه تللی دی او د سولې هڅې هم حقیقي نه دي. لیکن کله چې راپورونو ته ګورو، مثلا روان کال له تیر کال سره مقایسه کو، روان کال د سولې هڅې په افغانستان کې ډېر زیات شوې دي. د سیمې په سطحه باندې هم په راتلونکي ساعت کې البته په دې باندې بحث کوو چې د سیمې هیوادونو څرنګه دا کوششونه شروع کړي دي. پخوا به یوازې د سولې خبرې د افغانستان دننه کېدې. اوس فرضاً د لومړي ځل لپاره تقریبا 3000 علما په کابل کې راغونډي شي او د سولې اواز اوچتوي. په مکه مکرمه کې د سولې اواز اوچتېږي، په مدینه منورې کې اوچتېږي، تر ټولو پرنفوسه اسلامي هیواد اندونیزیا کې هم دا خبره مطرح کېږي. حتی نن اجرایي رئیس عبدالله په جاکارتا کې دی او د اندونیزیا د علماو له شورا سره خبری کوي. څه فکر کوي چې بیا هم د سولې حالې ځلې بهتر شي نه دي نسبت په خوات؟
ما زه په دې عقیده یم چې اصلا کچیر ته مونږ وغواړو په دې چتر لاندې چې په افغانستان کې موجود دی، زه ګمان نه کوم چې یو حقیقي سولې ته ورسیږو. دا ځکه چې واټن د طبقاتي فاصله، د کمزوري او د قدرت زورمند فاصله ډیره زیاته ده. اوس دغه چتر د فریب او د دروغو په وسیله باندې ساتلی کیږي. متاسفانه چې دغه لاندې و مصنوعي صلح ده. دغه مصنوعي صلح څوک نه پوهیږي چې دا صلح نه ده. دغه علما او چې د 3000 علما دي، آیا واقعا دوی په دې عقیده دي چې صلح د مخالف سره وکړي؟ او کنا دوی اصلا په صلح باندې عقیده نه لري. دا څه عقیده نه لري چې دا دوی د اسلام نه.
امینجا آقای شبر پروتن صاحب، جوزانی صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع نشه. جوزانی صاحب، حال نوبت شما صاحب. هم پروتن صاحب شنیدین، هم سوال های ما را شنیدین. لطفا اگر بسیار خلاصه جواب بدین صاحب.
ما با حرف دوستان موافق هستم. ما با پروژه صلح نمیتونیم با صلح برسیم، چون که به نام صلح فعلا چیزی که در افغانستان روان است یک پروژه است. هر وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان توانست این پروژه را به پروسه تبدیل بکنه، مثل که جنگ جاری در افغانستان یک پروژه است بلکه پروسه نیست، ما میتونیم به صلح برسیم. کاملا دول جنگ در افغانستان مصنوعی است، گرچند توجیه دینی و مذهبی داده شود. در هیچ جای دین، در هیچ جای کتاب الله و سنت رسول الله، کشتن یک مسلمان، کشتن طفل، کشتن زن، کشتن یک پیرسال، کهنسال، در این چهار انفجار این جواز نداره، وجود نداره. این مخالف ارزش های اعتقادی مسلمان هاست و مخالف اساسات دینی است. اما مثل که جنگ توجیه مذهبی و دینی داده میشه، در اصل یک جنگ استخباراتی و سیاسی است. صلح هم نمیتونه است در افغانستان، صلح هم مصنوعی است. ببینین ما چرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان منابع داخلی ما را تقویه نمی کنیم؟ حکومت امروز به نام شورای علما آدرس را ساخته. اگر به خاطر علما، چرا استقلالیت سیاسی برای علما قائل نیست؟ چرا امتیاز سیاسی در داخل چوکات و نظام افغانستان برای علما شب به مثل گفته برادرای ما طبقاتی فکر میشه؟ ما ببینیم اگر میخواییم که به صلح برسیم، عوامل جنگ و اسباب داخلی و خارجی جنگ در افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده.
بله.
بعد از رو با یک رهبر اسلامی و افغانی داخل پروسه صلح. بله. شدیم تا به پروسه یک روز ما صلح از این اندونزیا میخواییم، یک روز ما صلح از پاکستان میخواهیم، یک روز صلح از عربستان امریکا میخواهیم. جنگ ما با طالب، با برادرای افغان ما، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان است. این ممکن نیست که جنگ با یکی بکنیم صلح از دیگه تصفیه.
بله
بله،
تشکر جلجانی صاحب. آقای شبر، بله، در شرایط فعلی راجع به اصل ما میخواهیم صحبت بکنیم. اگر اینقدر هر چیز خوب میبود و کل گپا خوب میبود، خب جنگ هم نمیشد. ما به همت شرایط بعد که امی امکانات دست داشته، اینمی رهبرا، اینمی مسائل است که در اثر یک حال قرار داریم، راههای بیرون رفت مذاکره میکنیم. چطور میشه کاله بشنونده
اوریدون کتب مخکو د لوی خبرتیا ورسته به د دوی نظریات به هم واخل.
د اونې تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
بله، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، یادآور میشم که بحث ما در مورد پروسه صلح است، مخصوصا روی نقش علما که در این روزا خبرها بسیار زیاد است که در هر طرف نشست ها است و مذاکرات است. شما چی فکر میکنین در مورد مهمانای ما که میخواین از ایشان سوال بکنین؟ محترم استاد وحیدی، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی و محترم مولوی صاحب بردین جوزانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستند. و شماره تلفن ما 0799-203-540 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
در شمیره زه هم در تا تکراروم 0-209-203-545، بل شمیره در 0-200-822-555 او نریوال شمیره مو در 0-4-2-0-22-22-22-22-22-22-22 در پروگرام در بحث موضوع مو پا افغانستان که صلح و ثبات او پا دی برخه که در دین علما و نقش تاسو تا اوریدون کتا مخه که و اویل که و چه لطفاً پا لندو بنده خپل نظر سرگن که یو که کما پشتن هم لری لمیل منو حقه هم وکده میروانی و که یو اوریدون که پا تیلیفون را سرده از آره ایپسپو که پروگرام
از سلام اخوی سلام احمد تاسی پر تاسی برنو من منو تلیزو لکنی سلام منو منګه نیو دې شو دې نو څه خبرین چې جوړ کړی په ګرام جوړ کړی دا چې نه ټکل کې تم جوړ کړی دا شو له خالمان نه راوړي المان څه کوي شو له هغه په کې مسجد څه چی دي شو له دای چې امریکا و راوړي او طالبان راوړي سره په خپل منځ کې چې جنگونه دي ما غو دي موږ خو چا سره جنگ نه ده یمنه نه پاکستان سره جنگ نه نه ایران سره جنگ نه نور سره هیڅ سره موږ جنگ نه ده جان کو جام دی کاب یا ور کالبان او جام هغه د شول راولی او سلام پی پیرا
مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادې سپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
بل اوریدون کته مخه کو ازادې سپو کې پروگرام.
بله، شنونده از رادیو تانم خاموش کنین یا از رادیو دور شوین بر ازی که انعکاس میکنه صدایتان. بفرمایید سیب. بله ما صدای خود
دادوی
صدای خود بله. ما مش نمی صدای شما
را مجبور است تلفن قطع کو بل اوریدون کتاب مخه کو کله چې تاسو رادیو روشنه کړی وي هغه یو وخت نیسی نو کله سبیر تاسو مو جواز تاسو درځي تاسو आवाज مو تر ازي دلته وقفه پکې راځي نو لطفا کله چې زنګ وای رادیو مړه کی بل اوریدون کتاب مخه کو ازادې سپو کې پروګرام دی. بله تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ تاسو مو شغناوري بل اوریدون کتاب مخه کو ازادې سپو کې پر اوس تاسو شغاور مهرباني
به فهمین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دار له شیبر څه خې جوړي
مننه کور ودان مهرباني خپل پښتنه وکیاو نظر کلره
پښتنه مې دا چې امریکا او افغانستان حکومت وړه نه غواړي چې ټول راشي دغه په حقیقت یو غواړي ټول راځي چې امریکا هم نه غواړي او افغانستان حکومت هم لږ نه دی ټول راټول.
یعنی استاس په نظر طالبان صلح غواړي خو امریکا او افغانستان نه غواړي؟
نه غواړي نه ځنه رښتینی امن کا چې په وسنمایښ غونډه کې په
مرګ نه استاس نه زما پښتنه دا یعنی استاس په نظر طالبان صلح غواړي
طالبان سوله غواړي خو هغه چې حکومت له ګوري امریکا له دوه سره بس نغاکې دوی ژمن نه دي د امریکا او
افغانستان مننه په دې هله چې د طالبانو مشان هم په دې بحث کې برخه سره وخت ټلیفون وکړي چې چرته دوی صلح غواړي خپل نظر دې شریک کړي چې د افغانستان د حکومت استاذ هم دوی ته ځواب وایي چې د صلح ته ازادي راډیو زمينه مساعده کې بل اوریدون کې ته مخه کوي ازادي پڅپو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې صلح او په صلح کې د دیني علماو نقش مهرباني وکړئ تاسو په لاندې کې
سلام علیکم احمد ریور لاتا او نظر صاحب ته پروډوسر صاحب د دوه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
تاسو نه پرلاین د کلیجنه د بغلان ولایت.
مهرباني.
سیبر صاحب خبر خداسه د چې امریکا او افغانستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې ټول راولي چې سری امریکا او غواړي چې ټول راشي چې دغه یو راستي راولي دغه نیم نیم سات راولي. پندی بارا کې چې برسته ده د شیر وایم پندی بارا کې
او شیر لوڅن وښ نه سر کیا او بیت وای سي زکه سبیا نور او ریدون کې پلان کې تر سره
صحیح ده منګلا اوس هم روس امریکا جنډوي
مننه مننه زکه سي نور او ریدون کې پلان کې دي دوی ته به مرشو مهرباني وکړئ ازاري په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو د آزاد رادیو او د نکوت سلامونه سلامات
وعلیکم السلام
ما نظر دا دی چې په افغانستان کې واقعا نه خارجان سوله غواړي او نه د افغان حکومت دا ظرفیت لري چې په افغانستان کې سوله راشي کوم تاسو ستاسو عملیات ته وګورئ چې به درې بمباري په عامو ملکانو باندې او په مشرانو په زنانو باندې کچا ته حکومت خپلواک وي او چې موږ خپلواک یو نو د خارجي ځواکونو نوې د پښتنه کړې وای چې ولې تاسو داسې به رحمه بمباري په عام ملک
اساس ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو ازرې په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
شبر صاحب خوشحال احترامات وړاندې کوم شبر صاحب خوشحال احترامات
خوش آمدین خوشحال صاحب بفرمایئ
مهرباني
شکر لوته کوم زما نظر سره دا په دې مرګونو کې له شابه دي دا سوزه روسه په خپل پروژه سره نه ده روسه روانه ده نو یو کار چې سړی دا هیڅ شروع کوي هغه په ډیر تدریج سره په ډیر مشکل سره هغه بیا یعنی هغه خپل اوج ته رسي نو اوس په خیر سره چې دا د غیر اواله صاحب مونږه یوازینی اله داد صاحب چې میلمانه بعد خپل داس یو نظر ورکي چې پاغه باندې او ردون کې خوشاله شي یو او دوم ورسو چې امریکا صلح ونه غواړي افغانستان کې صلح نه شي راتلای هر وخت امریکا صلح حقوق ته لري صلح افغانستان کې راتلای شي
مننه یو بل اوریدون کې به هم را وخت نظر سره به میلمنو ته ورشو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې اوسئ
صدا بسیار خراب است خواهی
مراجعه شو میلمنو ته ورشو
میلمنای محترم ما خب نوبت استاد وحید است فکر میکنم وحیدی سب شما اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب تین گرچه بسیاریش اظهار نظر وری بود بفرمایید
زم د ټولو اوریدونکو سلام علیکم وایم ټولو کې دا ټکی مشترک و چې ګواکې امریکا او افغانستان کې سوله نه غواړي په هر حال دا بس دی بس په ګډو کې په دې تفصیل خبرې وکړو زفقت مخ کې خبرو ته ورګرزم چې دوه برخې میا د کړی چې یو دین یو برخه کسان د وسیلې په توګه د جګړې د دوام لپاره کوي او دویم د انګیزي په توګه اوس د عالمانو په برخه کې کومه هڅه کیږي آیا دا هڅه لدغه دواړو برخو سره څه ارتباط لري کنه راځي راوخلو په اسلام آباد کې غونډه آیا په اسلام آباد کې غونډه لدې دوه اهداف سره ارتباط لري نه قطنه ځکه چې هلته خو پاوز او استخبارات باید سیاسي تصمیم ونی شي یعنی په سیاسي لحاظ باید د پاکستان پاوز او استخبارات قانوني شي یا د فشار لاره یا د سیاسي قینات لاره یا د معاملې لاره له هر ممکنه لاره چې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره هغه مدرسې هغه مرکزونه ونه کاروي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي یا د دوی په خوخه اجازه باندې فعالیت کوي یا د دوی د اهداف لپاره هلته پکې کارول کیږي اوس دا غونډه لاغو سره ارتباط لري کنه زخ فکر نکوم چې ارتباط دی ولري دویم باس چې دی انګیزي په توګه لکه مخکنی ورور اشاره وکړه یو وړ خیر اخلو په کاپیسا کې بمبار وشو د واده په مراسمو باندې یو کورنۍ مکمله په کتابا شو دی خون کې کورنۍ کموخ په کور دیننه اوس دی د جګړې د ختمولو باس کو یا غدي انګیزي په توګه دلته خلک شته وای چې دغه دی بهرنی ځواکونه دی بمبار کوي خلک وجنی دي ته ورته نور مسائل نو دغه دی عالمانو غونډه یا لدی مسالې سره څه ارتباط لري زه خو فکر نه کوم چې کوم ارتباط دی ولري نو په دې اساس نه په کور دیننه د جګړې د هغه مذهبي اړخ چې غنګ زده او هغه په دې اساس خپل جګړې ته مشروعیت ورکوي نه د هغه ټکو د ختمولو لپاره د عالمانو دغه هڅه کارند دي نه کوم ارتباط ورسره لري او نه هم
یعنی خلاصه تاسو مطلب ده چې علما د سولې په پروسه کې نقش نشته لرلای تاسو خلاصه د خبري هم ده
نه خیر زدا سنوایم عالمان مخه مخ د سولې په پروسه کې رول لوبول شي مګر په دغه دوه ټکو باید تمرکز وشي لومړی هغه مرکزونه چې د وسیلې په توګه کارول کیږي هغه باید چلین شي په نړیواله کچه په کور دننه او په سیمه ییزه کچه دویم په کور دننه عالم چې کله دغه کوي طالب ته چې ستاسو ځانمرګ حرام دی ستا د ملکی خلکو وجل حرام دی چې له شک پرته حرام دی ستا ظلم ستا تجاوز حرام دی خو دغه عالمان خو دغه غم وکړي چې ستا بمباری ستا قتل عام ستا د خلکو په کور
فکر نه کوي چې دا خبرې کړي دي دغه همدا خبره به او بخشي همدا خبره به جوزجاني صاحب ترجه کو دیني عالم ده جوزجاني صاحب تاسو څه وایست جوزجان
بله ما متوجه شوم ببینین من او پیشتر هم عرض کردم که نقش علمای دین در آوردن صلح ختم جنگ سازنده است اما جنگ افغانستان هر نام که برش مانده
بله.
شود
جوزجانی صاحب محترم سوال داو سی وحیدی صاحب وای سی په افغانستان کې دینی عالمان چې کوم دی افغانستان د نن دی دوی د طالبانو انتحاری ته حرام وای حکومت ملکی کسان چې د دولت او د خارجي ځواکونو په بمباریو کې وشل کیږي هغه ته حرام نه وای تاسو د دینی عالم په صفت باندې څه وایستید
فکر مې کوم وحیدی صاحب خبر با مجالس علما با علما نشست و برخاست نداره جنایت است ولو که ما بکنم وحیدی صاحب بکنه امریکا بکنه انگلیس بکنه پاکستان بکنه همچنانی که از لحاظ دین مبین مقدس اسلام جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداره انتحار و انفجار حرام است حملات هوایی که از طرف نیروهای خارجی بر بالای افراد ملکی یا بر بالای برادرای افغان ما صورت میگیره این به هیچ وجه بود دینی پیدا کرده نمیتونه و مشروعیت دینی نداره این علما به صراحت گفته بعد از این میگه و این امر ثابت است جنایت است هر کسی که بکنه و هر کسی که دست به همچون جنایت بزنه خواه امریکا یا خواه طالبا
بله.
اما ما این مسائلی که در بیرون از کشور جلساتی که گرفته میشه هر روز پاکستان شما را با انتحار و انفجار پاسخ میده پاکستان شما را با حملات راکتی به کنر پاسخ میده پاکستان شما را
بله د جوزجانی صاحب تلفون بیا
از چهار تا موره های استخباراتی از چهار تا موره های استخباراتی که به چهره مذهبی به مانند فضل الرحمن یا سمیع الحق یا امثال هم کار میکنن از اونا صلح میخواهیم قطعا این باورمندی غلط است این نادرست است درست ما صلح زمان به دست آورده میتونیم که در افغانستان صلح به خاطر آوردن عدالت اجتماعی باشه صلح در افغانستان هدف باشه وسیله نباشه صلح از یک آدرس قوی باشه
تشکر جوزجانی صاحب باز پسندتر یک ذره
آدرس رسانه‌ای شما جناب نظر صاحب یک لحظه
بله
من تعهد برای مردم افغانستان میتم اگر دولت به خاطر آمدن صلح باورمندی پیدا کرد شش ماه با علمای واقعی افغانستان حق بده ما به عنوان نماینده از ایشان صحبت میکنیم که اگر ما شش ماه با طالبا به صلح رسیده نتونستیم با جنگ آمده هستیم که در صحنه جنگ امرای طالبا بجنگیم
خب چوزانی صاحب هم یک فکر است
دا هم یو فکر ده. البته یو شایده دلته په دې د صلح چې کله په تاریخ کې په کوم ځایونو کې راغلی ده، هلته یوازې خلک دې ته انتظار نه سي حکومت په صلح راولي. صلح د افغانستان د حکومت چارواکي په زریدار موټرو کې ګرځي، امنیت خوندې ده، ځینې پارک کې دي، ځینې په وزارت خانو کې دي، دوی مسونه دي، خوندې دي. لیکن مشکل د جنگ عوامو ده، عوامو سره ده، مشکل د جنگ علماو سره مخامخ
ده.
دوی باید په خپل لځانه یو ابتکار وکړي. فرضاً لکه څنګه چې د هلمند د سولې کاروان له هلمند را روان شو، موږ تر اوسه پورې د علماو د سولې کاروان پرته لیدل په کابل کې یو لوی غونډه وکړه. البته هغه هم د ډېر سټایل شوې د هغه غونډه د علماو یو مدني حرکت مونږ لیدل چې علما یو دم د سبا جمعه ده، د جمعې په ورځ باندې په ټولو منبرونو کې دوی همدا واز وکړي موږ په افغانستان کې صلح غواړو. بیا وګورو څومره تاثیر کوي کنه. نظر صاحب د فروتن سره نظر کوو.
فروتن صاحب آقای شیبرم یاد کرد مسئله
شیبر صاحب.
بله خب ویدی صاحب شما
صاحب بکنه چه دلت از ما خبرو که یو سوی تفاهم پیدا نشی. مولایی صاحب اگه صدای ما را میشنوین، ما نگفتیم که گوی عالما صدا را بلند نکده، سوی تفاهم شد. برای وضاحت میگم که ما میگویم که عالمایی که در پاکستان جمع شده، شما اعلامیه اش حتما خواندین یا گپای شنیدین، علمایی که در سعودی جمع شده اونوی مسائل مطرح نکنه. یعنی
خیر البته بحث میکنه وحیدی صاحب، بحث هم بلی خاطر وحیدی صاحب، وحیدی صاحب محترم، وحیدی صاحب،
یعنی زمال خبر
وحیدی صاحب. البته وحیدی صاحب بخشن نخورد، اما خواه علما سه سعودی عربستان تطلیلی دی، هغوی هم پتغ آزادی ردو که خبری کردی دی، هم دا خبر رد کردی دی، هم دا علما سه ابل ورز لاغه سرم خبری کولی، عطا و رحمان سلیم سر خبری کولی، زما همکار خبری کولی، یغه عین هم دا خبره کوله. پوس په خبرونه کې نشته چې غوی ته ورشو او بس دی خواته یوسو د فروتن سره نظر
اخلو.
طول علمان قیاس و نشی.
بله امینجا فروتن صاحب قسمی که شیبه شما از عوام یاد کرد، رول مردم هم بسیار زیاد مهم است. منتها در اینجا یک موضوع که باید از هم تفکیک شوه ایست که مثلا ملای حقیقی، ملای بدل، ملایی که به مثلا به ممالک منافع خارجی فروخته شده اونا و مولوی های حقیقی. حال مشکل ده ایست که تفکیک امی افراد، مثلا در حکومت بسیار اشخاص خوب و فوق‌العاده داریم، اما در پالیش کسای هم هست که به تن به جیب خود فکر میکنه. از این خاطر اگر به کل موضوعات ما داخل شدیم، بیرون رفتنش امروز بسیار زیاد مشکل است. منتها چطور میشه که امی مسئله صلح، یعنی کسایی که جنگ میکنه، امی جنگ هم یک انگیزه باید داشته باشه، مثلا به خاطر عدالت، به خاطر انصاف یا چیز. در اسلام خاطر هر کسی بگی بکش و انتحاری دیگه نیست. این کی در عقل از یا میته که ای جهاد است؟ مثلا نفرای بیگناه را اطفال میکشن میگن ای جهاد است. این چه قسم جهاد است فروتن صاحب؟
ما عرض ما ایست که اصلا از بیخ و بن برداشت از جهاد، از کلمه جهاد، فقط و فقط قتل و کشتار تعبیر و تفسیر شده، در حالی که کشتار دفاعی است و تمام تلاش های انسانی انسان ها برای عدالت و برای تحقق صلح جهاد هست. در این زمینه وظیفه یک دولت مشروع ایست که باید یک ظرفی به وجود بیاره که او ظرف منجر به ایشوه که صلح و عدالت تحقق بده. ما تا جایی که میبینیم اینجا انسان افغانستان چنان تحقیر شده که حتی بسیاری ها برای عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا متوسل به زور میشه، متوسل به شمشیر میشه. و اینجا هست که در زیر چتر بی‌عدالتی یاد از صلح به معنای واقعی ما فکر میکنیم یک صلح کارتونی خواهد بود. در غیر آن ما هرگاه ببینیم در گذشته هم همین حکومت ها چی حکومت های سلطنتی بودند، چی جمهوری بودند، چی کمونیستی بودند، هر یکی چی به نام مذهب بودند، اینا هر یکی از اینها این نوع ملاها برای مشروعیت داشتند. من نمیفهمم که چطور میشه که اونجا از طریق زور زوف و بدون از اینکه طرف مقابل را دید و خود را برایش ابزارش به ابزار خود و با 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 و آنچه که ما در اختیار داریم به او تسلط پیدا کرده. ما خواهان صلح باشیم و ما عرض کردم که در مبحث اول هم عرض کردم که صلح به بازار فروخته نمیشه. صلح از اول باید آدم خود را قوی بسازه و طور قوی بسازه که منجر به عدالت اجتماعی و عمومی در جامعه شود.
من نفروتن سب دیدی لخطر سی دغه بحث تقریبا 40 دقیقه پاتی دی په پاتې دقایقو کې به پدې باندې خبري وکوسی. څنګه دینی عالم مان کولیشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم نقش ولوبوي؟ البته شرایط ته بن راځو، کچرته دې تراشو چې حکومت دانه کوي او کچرته دې تراشو چې طالب دانه کوي او دینی عالم به هغه وخت د سولې اواز اوچتوي چې دوی ته زمينه برابر شي، نو په حالت خو هر څوک دا کار کولای شي. د وحید سب استاسو نظر به واخلو، استاسو په باور دینی عالمان باید څوک چې صلح په خوا باندې افغانستان روان شي؟
زه فکر کوم چې ډیر مهم او کلیدی رول لوبولی شي، او د دوی مسولیت هم دی، د خلکو پر وړاندې، د خدای پر وړاندې، او د غراز د دین پر وړاندې دوی مسولیت دی. چې په دغه سه حالت کې چې موږ هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي د یو ګنګ او د یو نامعلوم هدف لپاره، چاته نه اخري هم معلوم نه دی، ډیر زیات مسولیت د دوی په غاړه دی. او له شک پرته هر افغان چې لګ دنیا عالم دی، ډیر دنیا عالم دی، څومره پویږي څومره نه پویږي، د خدای پر وړاندې مسول یو، زموږ نه په دې تړاو پوښتنه کیږي که د دغو قتلونو او د دغو وحشتونو پر وړاندې غلی پاتې کیږو. تر اوسه پورې هڅې د دواړو اړخونو لخوا، یعنی دوه طرفه، یو طرف ته معلمان دي، بل طرف ته په حکومت کې معلمان شته، په طالبانو کې. نو هر طرف ته چې راټول شي د خپل طرف د دفاع هڅه کوي، نه د حل. په دې خاطر یو اساسي بحث پکار دی، دا یو به طرفه حرکت پکار دی.
خب امیر پیشنهاد کنین که مثلا به طرف حرکت چی است؟ مثلا
ام دغه وایم دا اوس په ټول افغانستان کې په زرګونو په لسګونو زره دینی عالمان دي. دوی پرته له دې چې د چانه ماش واخلي، پرته له دې چې د کوم طرف دفاع وکړي، پرته له دې چې څوک ورته یعنی پیسلا جنډا ورکړي، په ټول افغانستان نه راټولېدل شي، حرکت کول شي. پویګم چې دا سخت کار دی، پویګم چې توتی به جوړ شي، چیرته به ځانمرګ پرې وشي، چیرته به بم پرې وغورځول شي، خو بل اخر د زموږ مسولیت دی. ټول دینی عالمان دی راټول شي د افغانستان یو سیمه ده، هلته د په ډیر صراحت او وضاحت د افغانستان په تړاو باس وکړي، به طرف عباس پرته له دې چې لور دفاع وکړي. دا د عالمانو مسولیت دی، دغه عالمان د پریکړه وکړي په ګډه، ځکه چې قرآن خو یو دی، حدیث خو یو دی، زموږ دینی منابع خو یو دی، او زموږ د هیواد لویه برخه خصوصا د جګړې دواړو طرف ته حنیفي مذهب دی، یا ته مذهب یو دی. ټول دی راټول شي، یو واضح او روښانه بحث وکړي چې د افغانستان مشکل څه دی، څنګه حل ورته پیدا کولی شو، لکه مرخه څومره مشکل دی، لکه مرخه څومره مشکل دی، د مشکل حل لار څه ده.
بله،
په دې خاطر دا یو ډیر روښانه واضح لار ده، مګر دا په څه کېږي؟ دا په قربانۍ کېږي. لا شک پرته په دې روان وحشت کې لویه برخه قرباني دینی عالمانو ورته
وي،
یا یو طرف ته بل طرف ته په منځ کې، په دې خاطر تبعید فشار به پیراشي، بل لار نشته څه وکړو.
وای دې سب لدی قرباني پرته آسان لار هم فکر نکوي چې شته. مثلا سبا جمعه ده، که چیرته دینی عالمان خپل مسولیت ادا کړي او د جمعه په خطبه کې د سولې आवाज وچت کړي، که په کلی کې که په شار کې، فکر نکوي چې ډیر معاصر به وي او اغیز به وکړي؟
که تاسو زه کابل کې اوسېږم، کله کله ولایتونو ته هم لاړ شم، که تاسو کابل کې د جمعې لمانځه ته لاړ شئ، په ډېرو کې ملایان دا بحث کوي، دینی عالمان دا بحث کوي د سولې، دعا کوي، وایي چې دا جګړه صحیح نه ده، مګر دغسې تاثیر نه لري. سوچ راټول نشي په یو مرکز کې، دی یو فتوا په شکل،
طبي خبره ده،
جمعي تصمیم په شکل،
جمعي تصمیم خو به صحیح
بلل دا ګوري، دا کار کوي، دا څه چې تاسو وایي دا هر ورځ کوي، هر جمعه دا کوي،
دا بیا په یو شکل کې چې فرضاً
تاسو کابل ښار کې جمعه ته لاړ شئ،
زموږ راپور نه وایي، فرضاً تاسو ته د راډیو دی او راپور په استناد تاسو ته خبره وکم، زموږ راپور نه وایي چې په ځینو شهرونو کې دینی علما د جمعې د ورځې په خطبه کې تر ډیره پورې د دې حکومت ملامتوي او د حکومت د اقداماتو غندنه کوي په جنو خطبو کې، او یو ډول دا توجیه کوي چې جنگ د ادامه پیدا کی. اصلي خبره دا تر هغوی پورې سه یو دینی عالم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، تر هغوی پورې چې یو دینی عالم دا اعلان ونه کړي دی له منبره چې دا بمباری چې په کاپیسا کې شوې وه یا په میدان ورده کې شوې وه دا هیڅ ډول توجه کېدی نه شي، او دا اعلان هم وکړي چې هغه انتحاري چې په کابل کې کیږي یا په نورو شهرونو کې کیږي یا په کامه ولسوالۍ کې تېره اونۍ وشوه، دام په هیڅ ډول د توجه وړ نه ده. تر هغوی پورې چې دا رقم بی طرفه وازونه شي، نو فکر نه کوي چې نتیجې ته رسیدل ډیر سخت دي.
بیخی دقیقا باسم دغه دی، تر څو چې موږ طرف وو، تر څو چې زموږ دینی عالم طرف وي، حل نه پیدا کیږي. په دې خاطر زه دا خبره کوم چې بی طرفه باس پکار دی، یعنی دوی د حکومت او طالبانو امریکایانو ته شاکړي، خدای ته دې مخ کړي، او ډیر واضح او روښانه دی وایي چې څوک دلته لګیا دي څه کوي. یو واحد غږ د پورته کړي په ټول افغانستان کې، راټول دي شي، راجمع دي شي، ودې درېږي، حتی په خلکو د غږ وکړي، دا خلک به شاته ودرېږي. دوی د تحرک د خوځښت دوی رهبري کې، موږ د افغانستان ټول خلک به شاته ودرېږو، په سراسر افغانستان کې به د افغانستان ژغورنې یو کمپاین پیل کړو، او ټول به په یو واحد غږ لرو، په ټولو طرفو فشار هم راتللی شي. بیا به طالب هم زموږ غږ اوري، بیا به حکومت هم زموږ غږ اوري، مجبوریږي به، او بیا بهرني ځواکونه هم زموږ غږ اوري. اوس چې موږ ویشلی یو، موږ د طرفو طرفداري کوو، له بده مرغه دا لاره چې دا دا یا یو طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروطوب خبر کوي، بل طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروعیت خبره کوي. په دې طرف هر طرف کې دینی عالم کوشش کوي چې خپل جګړه توجیه کړي، د یوازې د جګړې له شدت او دوام سره مرسته کوي.
همینجا مولوی صاحب بهرالدین جلجانی، شما رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستین. آقای شیبر هم یاد کردم این مسئله را در تلفن اتومات رادیو آزادی هم همیشه پیام میمانند که در دهات و ولسوالی ها و قریجات و اینجا زیادتر بسیاری از کسایی که در اونجا هستن از منبر مثلا نه تنها مثلا دولت تنقید میکنن، بلکه بر ضد دولت هم تبلیغات میکنن. تا بعضی ها میگن که اینا به نفع دشمن ها تبلیغ میکنن، به ما گزارش میتن، راپور میتن، منتها ما و را نشر کرده نمیتونیم، ولی از اینکه خود ما ندیدیم، گوش نکردیم، منتها بسیار زیاد است. از او خاطر در بین مولوی صاحبا و ملا صاحبا مساجد اینا هم یک دو دستگی موجود است، و وقتی که ما از او پرسان کردیم دلایلشه، اونا اینطور توجیه میکنن، میگن که از ترس از اینکه ما بادا طالبا بیان یا را بسلا جزا بتن یا دیگه کنن، بسیاری ها از ترس هم قسمی دو موقف میگیرن. یعنی این در اسلام چگونه است؟ یعنی موقف گیری از این رهبرای دینی اینطور اگر دو طرف ها باشه خب چندان خوب نیست. شما چی میگن جوجانی صاحب؟
گپ بسیار خوبی را اشاره کردین جناب نظر صاحب. مشکل اصلی در افغانستان نبود یک نظام مقتدر و یک نظام قوی است. اگر نظام مقتدر و نظام قوی ما داشته باشیم، یقینا همه منابع، همه مسائل کنترل میشه. شما امروز ببینین آزادی بدون مرزی که به رسانه ها داده شده است، و همچنین یک نوع کنترل بر بالای افرادی که خود را مشابه لباس روحانیت یا مشابه لباس علما نموده نیست. شما
بله
نویس چی کار میکنه، یا مثلا یک کسی که این تفکیک قائل باشه، ما ببینین این را میگم درست، شاید یکان تا یعنی دولت، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اگر اینا به خاطر تامین امنیت نیست، چی ضرورت باید کلگش ملغا شود؟ ببینین حسب ضرورت. یقینا امروز قریه های افغانستان، مناطق افغانستان زیر تصرف طالبان، طالبی که گپ دولت را قبول نمی کند، طالبی که در برابر توپ تانگ دولت استاده است، او طالب آیا به گپ عالم، به گپ او ملای امام مسجد قناعت میکنه؟ اگر ملای امام مسجد در اونجا به خاطر ملت، به خاطر دین، به خاطر خدا صدا بلند بکنه که حقیقت را بگه، آیا جان از طرف در عالم اسباب از طرف مخالفین مسلم مسئول است؟ یعنی مشکل اساسی افغانستان نبود یک نظام عادل است، یک نظامی که کاملا استبدادی، قومی، لسانی، نژادی فکر میکنه. مشکل
جوجانی صاحب محترم،
آقای اشرف غنی،
بله مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، نه بل مولوی صاحب نه د سید مولوی صاحب نه تاسو خبره تاسو سید ازادي رادیو مولوی صاحب تاسو سید ازادي رادیو له د ازادي رادیو له ټلیفون جوزجانی صاحب جوزجانی صاحب تاسو خبره نه اورینو جوزجانی صاحب نه ور به شو فروتن صاحب ته فروتن صاحب محترم اوس ګور دا اوس فرزن جوزجانی صاحب په اختیار کې مایک دی دی وای سید افغانستان حکومت قومی تفرقه چی د افغانستان حکومت استبدادی ده د افغانستان حکومت ډیر مشکلات لري د افغانستان حکومت دا او هغه کنه چې خبرې بش پړې نشوي کچرته یو دینی عالم دغه خبره له مایک کوي او فرتن د بل لور هیڅ یادوینه فکر نه کوي چې دا جنگ به نور هم دوام کوي نور به هم ادامه پیدا کوي اما کچرته په دغه خبرو کې یو توازن مراعات کی څوک فرزن دغه خبره په ځای ده چې په حکومت کې فساد ده د حکومت کې مشکلات دي حکومت کې فرزن د انتخابات یو ډول لاړل بیا بل ډول راغلل ری جمهور خپل مشکلات لري وزارت خانه خپل مشکلات لري لیکن لدې ترڅنګ که چیرته دا وایي چې فرزن انتحاري حمله دا مشکلات لري طالبان چې فرزن په فشار کې چې زله امریکا سره خبرې کوم او خپل افغانانو سره خبرې نه کوم دا هم مشکل ده فرزن طالبان چې دا وایي چې له حکومت سره خبرې نه کوم فرزن لدغه مدني حرکتونو سره یو ځای شته لکه د هلمند د سولې له کاروان سره له نورو مدني خلکو سره ارتباطات تونسي نو بیا به یو ډول توازن راشي او خلک به هم یو نتیجې ته ورسي او جنگ به ادامه پیدا نکړي فروتن صاحب لطفا تاسو کا توضیح ورکړي
واقعا هم دغه مشکل چې مونږ لرو یو غیر انساني قرأت د دین نه موجود نه دی مونږ د علما هم چې خبري خطبې او آتشینی ویناوي تاثیر نکی دا دی وجه تاثیر نغورځي چې د دوی په خطبو او خبرو کې اصلا د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې دغه وژنه توجیه کیږي زما په فکر باندې تر څو مونږ د دین نه یو انساني قرأت و نه لرو زمونږ یو تعریف نه و نه لرو دا به ډیره سخته وي چې مونږ یوې حقیقي صلح ته ورسیږو یا زمونږ په خبرو کې زمونږ په خطبو کې تاثیر موجود وي
بله.
تر څو چې دغه خبرې د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې توجیه کیږي دا هر څوک چې کوي زه ګومان کوم چې دا به اشتباه کوي او دغه د دوی په خبرو او موعظو کې به هیڅ شانې تاثیر نه وي دکې یو تناقض موجود دی بیا زما عرض داده چې مونږ باید دغه وژنه په کلکه وغندو دا یو جنایت دی دا په انساني بنیادونو باندې وغندو ګناهګار او غیر ګناهکار ونه لري دغه وژل وژل دی ګناهکار او غیر ګناهکار مونږ په جامعه کې ورته توجیه کوو مونږ په جامعه کې ورته جامعه جوړو
بله.
په تر څو پورې چې دغه قرأت باندې مونږ معتقد نه یو باور نه لرو په اوسنۍ دنیا کې چې احساسيږي حق احساسیگی عدالت احساسیگی دا به سخت وی چیز مونږ په ویناو باندې به با خلک باور وکي
بله مننه فروتن صاحب په د خبرخه کې دا خبره هم یاد کو مثلا د دینی علماو نقش باندې بحث کو په دین کې کچرته یو خبره څوک نعوذ بالله فرزن د اسلام په برخه کې لخلی و بسی په یغه باندې دوزخ ته ځي یعنی انسان باید لخپل خبرو سره ډیر محتاط وو وسې چې فرزن خبرې سره رقم متوازن کم سره رقم دا رقم کار وشي لکه فروتن صاحب تاسو چې وویل چې فرزن یو مولوی صاحب د محراب او منبر نه دا خبره کوي او توجیه کوي چې استشهاد دی ته وایي او انتحار دغه رقم دی او هغه هم بل څوک داسې انتباه اخلي چې راځه ځانو وښنه او په دې کې مشکلات رامنځته شي نو بیا خو مشکلات بیرته زیات شي د اخر خبرې مې قطع کړې وې د جوزجانی صاحب جوزجانی صاحب محترم اوس که تاسو په لنډو باندې د فروتن صاحب په خبرو باندې خپل نظر ورکړئ
ببینین ما نو پیشتر گفتم همین جنایت جنایت از جوزجانی بکنه یا حکمتیار بکنه جنایت تفاوت نداره او استشهاد ببینین کسی که اینمی در زیر ریش حکومت در زیر ریش اشرفغانی زندگی میکنه حکومتیار سه بار بار فتوا استشهاد انتحاری را داده چرا جلوش گرفته نمیشه اما مشکل اساسی
جوزجانی صاحب بیا تاسو یو طرف ته ولاره جوزجانی صاحب د حکومتیار څوک نشته چې هغه لزان نه دفاع وکي او البته هغه صلح کړی د کسبه طالبان هم صلح وکي چې استشهاد او انتحار روا بولی خو سبب بیا پسی وایو نه چې تاولی پرونده خبره کوله
پدر جوزجانی یکی در گذشته ها یکی از کماندانان حکومتیار بوده در وقت جهاد لیکن بعد از صلح این حکمتیار فیلومت فتوه استشاد انتحار داد در افغانستان. قبل از صلح می داد، بعد از صلح هم داده. چرا دولت به این توانایی نداره که اینه میره جلوگیری بکنه؟ اینه میخواد رسانه پخش شد. ما جوزجانی خوی فتوا را نداده.
خطاسو...
اگر بیا جوزجانی در اون
جوزجانی صاحب خطاسو و تو حکومت ضعیف ده، حکومت ضعیف ده، تاسو چې حکومت ضعیف ده، مقتدر نه ده، قوی نه ده. دا اوس چې تاسو کومې خبرې کوي، دا اوس چې تاسو
رای حل
پیشنهاد کوي.
رای حل چیست؟ رای حل ایست که علمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، رسانه‌های افغانستان، زن و مرد افغانستان، پیر و جوان افغانستان لطفاً از چند پارچگی، از چند گپی برای یک جای شوه، با یک اتحاد، با یک طرح اسلامی و طرح افغانی با برادری در برابر همدیگر پیش شوه. لطفاً از دسیسه و دسیسه بازی در برابر همدیگر خود نجات بده. بله. شما ببینین امروز در افغانستان عادت بسیار زشت را که هر یکی ما پیدا کردیم در قدم اول ما خود اشاره میکنم و ایست که ما با داخلی های خود سیاست میکنیم، با برادرای خود سیاست میکنیم، با خارجی ها صداقت میکنیم. نه، بیاییم سیاست مردواره با پاکستان بکنیم، با انگلیس ها بکنیم، با امریکایی ها بکنیم، اما در داخل افغانستان دولت در برابر علما، علما در برابر دولت صداقت بکنیم، برادری بکنیم. این رای حل است.
بله. مهم موضوع تو اشاره وکرده. بله. بله. من
دولت اعتماد بکنه، ما در ظرف 6 ماه با طالبا در مذاکره انشالله اگر به صلح آمده، یعنی با اونا را به صلح باورمند کرده نتونستیم، به صلح آورده نتونستیم، آمده هستیم که در برابر طالب بجنگیم و با طالب. بله. با قاطعیت استادگی بکنیم.
بله.
یک مشکل سر طالبا هوا نتیم، مشکل سر دولت هوا نتیم، هر کدامی ما به اندازه خود ملامت هستیم. دکتر سیب اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داره، ایبت الله اخندزاده مسئولیت طالبا را داره، اونا ملامت تر است. ما هم به عنوان یک ملای مسجد، شما هم به عنوان یک خبرنگار در قضیه افغانستان ملامت هستین، اما برادرای ما که به عنوان یک کارشناس دارم اونجا حضور داره، اونا هم ملامت هست. بیاین.
بله.
ملامتی خود ابو فضل ما...
بله من نه جوجانی صاحب،
جوجانی صاحب ملامت هره قضیات صاحب.
بله. جوجانی صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې یعنی کچیر ته افغانان ټول په خپل منځ کې لاس یو کې یو بل ملامت نه کې، فرضاً لکه تاسو چې بخ کې ګلبدین حکمتیار ملامت کو، اشرف غنی ملامت کو، هیڅوک هم ملامت نه چې افغانان په خپل منځ کې لاس سره یو کې او ټول یو نتیجې ته ورسیږو. وحیدی صاحب خبرونه کم وخت پاتې ده، کچیر ته راشو څنګه کېدې شي چې په دې روسیو کې تاسو نظر څنګه ده چې لدی باسه یو نتیجه واخلو چې دینی علماو نقش برازنده شي او ترڅو په افغانستان کې د سولې په برخه کې دوی مؤثر ګامونه واخلي؟
زه فکر کوم مخکې مې اشاره وکړه چې مسولیت د ملامتیا خو ته مسولیت دی او د خدای په وړاندې مسول دی، موږ مسول یو، ټول مسول یو. راځي یو د ریګو پټور افغانستان کې د دینی عالمانو رول اوس هم شته، اوس هم په کلی کې خلک دینی عالم ته غوږ نیسي، په ښار کې غوږ نیسي. راځي پرته له دې چې د کوم لوري طرفداري وکړو، و د ریګو د خدای لپاره، د دې ولس لپاره، د دغه وحشت ختمول لپاره. دا نن چې ما ته خبرې کوو په ټول افغانستان کې د جګړو رپورټونه دي، ښځې، ماشومان، اردو، پولیس، طالب، د دې وطن هر بچی مسلمان دی، ټول کلمه وایي وژل کیږي نن. نو د دغه حالت ختمولو لپاره راځي غږ پورته کړو. مشکلات شته په هر طرف کې شته، خو ودرېږو کله چې موږ واحد غږ پیدا کړلو او بیا دا واحد غږ تر شامو د ولس ملاتړ را پیدا کړ، بیا کولی شو موږ له دغه حالت څخه ووځو.
بله مننه وحیدی صاحب. فروتن صاحب ستاسو نظر هم که په دې وروستیو کې واخلو، تقریبا یو دقه وخت لرو.
زما په فکر باندې مونږ باید جنایت وغندو او دی په ځای چې مونږه ګناهکار لمنځه یوسو، د جنایت ریښې باید لمنځه یوسو. د ګناهکار باید لاسونه قطع کړو د جامعې نه، او دا هغه وخت ممکن ده چې مونږه په جامعه کې عمیق اصلاحات راولو. دغه اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې عدالت اجتماعي موجود وي او اقتصادي موجود وي. دلته کولای شو چې مونږه حتی حق هم چې یو بیانوو په قدرت باندې بیان کړی شو. دغه د دې نه ماسوا زه ګومان کوم چې سخته به وي چې مونږه چاته د سولې لاس وکړو او یا د عدالت لاس وکړو.
بله فرزان صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب له تاسو څخه مننه. جوزجانی صاحب له تاسو څخه مننه. د ازادي په سبو کې په راتلونکو پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې په ساته چالي ځل روانې شوې دي. نن چې کوم خبر لرو هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره استازي زلمی خلیلزاد د پنځو هیوادونو په سفر وتلې دی د افغانستان په ګډون، او په راتلونکو ساعت کې د سیمې په ساته د همدغو هڅو په